د مشال ریډیو اوردونکو مینه او سلامونه مې ومنه په دې خبري غړي کې ز بشیر ګواخ ساسي هر کله کوم مخکې درته چې ریپورتون تلا شو راځي لومړی خبر دی مور په کورمه کې د شیا سنی قانون ترمنس په نخزه کې مرګ ژوبل مخ پر زیاتې دوده د بلوچستان نیشنل پارټۍ منګل غړو اسلام آباد کې مظاهره کړې په غزه کې د اسرائیل او ځمکني جنگ روان دی د خبرونو تفصیل په کورمه کې د شیا او سنی قانونو ترمنځ لیبی ونی راهیسې روانو نښتو کې دیرش کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي دي. دا شمېرې له کونج علیزو، غزګړی، بشارو، بالشخیلو، تری منګلو، پیواړ، صدې او ځینو نورو سیمو کې په جګړه کې ښکېلو غړو مشال ریډیو ته ورکړي دي. د ځینو یې پولیسو هم تصدیق کړی دی. یو ځای اوسیدونکي فهد خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت باید اور بند وکړي. هغه زیاته کړه چې حکومت باید خاموشه تمایشي پاتې نشي او کم مشکلات چې دی هغه باید زیاتېدو ته پرې نږدي. د کورمې او اورګزو مشرانو او انتظامی چارواکو یوه جرګه د اوربندۍ هڅه کوي. دې جرګې د شیعه سنی قومونو مشرانو سره ملاقاتونه کړي او خبرو ته یې دوام ورکړی دی. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل د پارلمان غړو د اکتوبر په 10مه د جبریل درکو په هغه صوبه کې د مبینه وژونکو ډلو یا ډیت سکواډز د ختمولو د غوښتنې پوره کېدو لپاره په اسلام آباد کې د پارلمان مخته پرلت وهلی دی. د اختر منګل په مشرۍ کې پیل شوي دی پرلت کې د ځینو نورو ګوندونو غړي او د بشر حقونو فعالان هم موجود دي. سردار اختر منګل تور پور کړی چې د پاکستان ریاست د هغه پر ضد په بلوچستان کې د شفیق منګل په نوم د وژونکي ډلې یو مشر ملاتړ کوي، خو د بلوچستان حکومت دا تور رد کړی او وایي دا قبایلي مسله ده چې اختر منګل یې د سیاسي ګټو لپاره کاروي. د پاکستان حکومت له خپل هیواده د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د ایستلو دفاع کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10مه په یو بیان کې وویل چې افغانان او نور بهرنیان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید د اکتوبر تر 1مې پورې چې سبا دی له پاکستانه ووزي. د بیان تر مخه دا کار نه د نړیوالو اصولو پر ضد دی او نه هم د پاکستان د قوانینو په خلاف. ملګرو ملتونو د بشري حقونو نړیوالو ادارو د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړی چې د کډوالو سره دی بشري چلند وکړي او په زور دی نه باسي. د بلوچستان د اوران ضلع په کورو سیمه کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دوه پاکستاني پوځیان او دوه وسلوال وژل شوي او نور دوه وسلوال ژوبل شوي دي. د پاکستان د پوځ د امنیتي ادارې ISPR لخوا جاري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې پرون امنیتي ځواکونو په کورو سیمه کې د وسلوالو د موجودګۍ په اطلاع عملیات کول چې په ترڅ کې نښته شوې ده. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې له امنیتي ځواکونو سره د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې د بلوچستان په اواران، پنجګور او تربت ضلعو کې د دې ډول زیاتره پیښو ذمواري بلوچستان لیبریشن آرمی یا BLA وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. د پښتو ژبې مشهور شاعر، لیکوال او د ریډیو پاکستان پېښور پخوانی مشر لایق زاده لایق د 40 کلونو په عمر نن په حق ورسید. نوموړي ته د پاکستان حکومت د ادب او کلتور د خدمت په بدل کې ستاره امتیاز ایوارډ هم ورکړی و. لایق زاده د 1959 کال د جنوري په 15مه د سوات په مدین سیمه کې زیږیدلی و. د نوموړو جنازه په سوات کې په خپل پلرني ټاټوبي کې ادا شو او خاورو ته وسپارل شو. لایق زاده لایق له پېښور پوهنتونه د پښتو اردو په ادب کې، له کراچۍ پوهنتونه د سیاست یا پولیټیکل ساینس د ماسټر ډیګرانی ترلاسه کړې وي. هغه ګڼې ډرامې هم لیکلي او کتابونه هم چاپ شوي دي. د هغه ګڼ شعرونه سندرغاړو هم ویلي دي. د اسرائیلو پوځ وای په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشارونه زیات کړي او د حماس وسلوالې ډلې څه باندې 600 نظامي ځایونه یې په نښه کړي دي. په غزه کې چې رمان کړکې چې څلورمې اونۍ ته داخل شوي، ملکی وګړي د سخت خوراک د کمی، د تیلو او همداراز د څښاک د اوبو د کمښت سره مخ دي. ملګرو ملتونو د اوربند غږ کړی دی او ونې ده چې دا کړکېج لا وروسته پیل شو چې د اکتوبر په 10مه حماس د اسرائیلو په جنوب کې خونړۍ بریدونه وکړه. د دې په ځواب کې اسرائیلو پر غزې چېرته چې د حماس مرکزونه دي بمباري وکړه. د اسرائیلو خواته د 1400 او د غزې خواته د 800 کسانو د وژل کې بخنه غواړم د غزې خواته د 8000 کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال ویډیو خبره. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه هم دا اوس اوریدلی شي. د خبرونو نه پس لکه څنګه چې تاسو ته ما مخکې وویلې رپورټونه به تاسو درورو. په دې رپورټونو کې بیلابیل رپورټونه دي د سیمې په حالاتو مخام خبرو او په نړیوالو حالاتو به هم تاسو موږ اپډیټ ساتو. خو دا هم درته وایو چې زموږ د سر رپورټونه کم کم دي. په کورم کې لیوی اونې رئیس د شیا او سنی قومونو ترمنځ نښتې دوام لري. د کورمی او نورو قبایلي زلو دا نښتې ولې کیږي؟ اوس دا سیمې د خیبر پختونخوا سره یو ځای شوې دي، نو آیا د دغه انضمام یا مرجر څه فایده نه ده شوې؟
دا انضمام یا مرجر چې دا صرف پرینام شوی دی، نور چې دی هغه علاقو کې هیڅ قسم بدلون نه دی راغلی. صرف دا وشو چې اف سی آر ختم شو.
په جنخیلو کې د امن لپاره جرګی غړي څه غواړي؟
نور ژوند د تیرولو نه دی، هر ورځ نوې نوې پیښې کیږي او سخت نه سخت پرېکړې وکړو. ریاست ته او نور چې کوم سټیک هولډرز دي کومه ژړا فریاد ته په موږ نور هم سخته وو.
د پاکستان حکومت د خبرلانو د خودی ساتلو لپاره قانون جوړ کړی، خو آیا دې قانون خبرلان یا ژورنالیستان ژغورلی؟
دو کالو کې تقریبا یولس ژورنالیستان وژل شوي دي. قانون خو جوړ شو، لیکن قانون ژورنالیستان یې محفوظ او نه ساتل. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه حکومت دغه قانون باندې عمل درآمد شروع کړي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو. د کرکټ په اړه به هم معلومات درکوو. موږ سره اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. مدني فعالانو د سیاسي ګوندونو غړو په کورمه کې د روان نښتو پر ضد پرون په پېښور اسلام آباد کې احتجاجونه وکړه. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د دغه جنگونو مخنیوي دی وکړي. په همدې حال کې د کورمې له بیلابیلو سیمو رسیدلي معلومات ښیي چې په دغه نښتو کې خوشا دیرش کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دوی کوشش کوي چې مذاکرات وکړي او د جرګې د لارې دا مسله حل کړي ترڅو اوربند په لنډمهاله او اوږدمهاله شکل باندې وشي. طارق ورغزی به تاسو په اړه نور تفصیل وایي.
په کورما کې د شیا سنی ډلو ترمنځ په تازه انخطو کې له دواړو ډلو لږ تر لږه لس کسان مړه او تر دېرشو زیات زخمیان شوي. د پولیسو او مقامی خلکو په خبره دا تازه وژنې او ژوبله د ګل پشپا په کونج الیزو او غزګړی سیمو کې پر یو بل د شوي بریدونو پر وخت شوي. د پولیسو یو چارواکي د نمنه خودلو په شرط مشال رډیو ته په 28 اکتوبر ویلي، پرون جګړه په بشرو خوار کلی بلشخیل صدا مرغی چینه مسعود آباد سنگینه ابراهیمزو پیوړ او تریمنګلو کې هم شوي، خو نقصان زیات په یاد سیمو کې اړولې. په جګړه کې د وجل شو شمیر تر شلو زیات خودلې کیږي، خو چارواکي یوازې د لسو تنانو تصدیق کړي او وای دا امکانات شته چې ځاني زیان زیات شوی وي، خو افغانې ډېری دي نو یقین ور باندې څوک نشي کولای. بلخوا په سیمه کې مقامی خلکو له یوې اونۍ روان جنگ د ودریدلو لپاره غږ پورته کړي او ویلي دا هیڅ کله به د دوی په ګټه تمام نشي. د الیزو ناصر حسین وای کله چې یو شخړه په مذاکراتو حل کیږي نو جنگ ته بیا څه ضرورت دی؟
امن ترقی دی، امن خوشحالی دی، امن کامیابی دی، جنگ جګړې دی وی مسالې حل نه دی. نیلسن منډیلا والا خبره دی چې دا بیسټ ویپن از ټو سټ اینڈ ټاک. اټولو کې خو سولوشن د جنگ جګړو هغه خپل منځ کې نستای دی. راتوې خپل منځ کې کینو یو جرګه وکړو. ډیسټریکټ لوور باندې اهل سنت او اهل تشی والا چې دا خپل مسالې په خو مینی باندې حل کو.
په 28 اکتوبر په خیرالدین کلی کې د لوکمن خیلو دوه تنان د وشتلو پر دې عمل کې د سنیانو کورونه تر وانېدل پس دا جګړه پیل شوې ده. په دې روانه جګړه کې تر تازه ځاني زیانونو پس د مړو شمیر ډېر شو ترسېدلې. په سیمه کې د جګړې پر وخت له دواړو ډلو تر شپېتو زیات زخمیان شوي. په کورما کې د مقامی خلکو په خبره موبایل سرویس معطل دی او له یوې سیمې بلې ته د تګ راتګ لارې ستونزمنې شوي. که څه هم شیا سنی مشرانو ترمنځ تر مذاکراتو پس جنگ دوه ځل ودرولی شوی و، خو په لارو کې پر مسافرو خونړي بریدونو د امن ټولې هڅې ناکام کړې. د صدې ځای مشر ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته وای کله چې حکومت کمزور شي نو واک د هر چا خپل شي او اوس چې څوک څه غواړي نو هغه د خپل منشي او اختیار مطابق بوزي. خان زیاتوي په سیمه کې حالات د خرابیدلو عوامل دادي چې په ټولنیزو رسنیو د کرکې مواد نشر شول او بله د شیو موایدو خلاف ورزي تر کېدلو پس دا هغو پښتنه او نشوله.
آیا د حکومت خدا ذمہ داری جوړیږي چې هغه کې په کوره گرفتاری وکړي، جرمانه ولګوي، دمرا غارد میں زیالو و دراکت لنچر و ڈزون کی گی وغی کی متحد سے خلق بے گنو مڑ کی گی وغی کی حکومات خموشی دے نو صرف جرگو خواہ کورن کی گی لگ دا حکومات ریٹ رام قائم مول پکور دی حکومات نا مدام طلبہ کہو
پا کورما کی پا دیالسم جولائی دا شیع سنڈالو ترمیز یا وموائدہ شوی چتر مخه تک رتک لارې به په هر چا کولو ساتل شي او بل دا چې کچرته نخوخه په خرمېست شي نو ذاتی حیثیت پر ځای حکومت ته به د کاروایی موقع ورکوي خو مقامی مشرانو په خبره تاسې ونه شول بل خو په دغه اړه ځلې انتظامی سویلی او نه پولیسو دریز مخې ته راغلی البته پخوانی وفاقي وزیر ساجد سنتوری مشال رډیو ته وایي دا حقیقت دی چې تېروتنې شوي خو دا وخت تر ټولو اول د سیمې امنیت بیر تبه حلول دی توری زیاتوی سیمیتا د جرګی غړی را رسیدلی او هغوی له دواړو ډلو مشرانو سره مذاکرات پیل کړي او زیاتوی کله چې جنگو دریږي نو بیا به په نورو مسلو خبرې کوي په کورما کې تر دې مخکې چې کله پر 1 جولای شیعه سنی ډلو ترمنځ جګړه پیل شوې وه نو د کمشنر په سرپرستۍ کې له اورګزو هنګو او کوهاټا ورغلي مشرانو امن معاهده په کولو د سیمې امن بیرته بحال کړی وو حکومت یو ځل بیا یاد مشران سیمې ته وروستلي خو هکلته څلور ورځې تېرېدلو باوجود هغوی د ډزبندۍ لپاره تر اوسه په شوي مذاکراتو کې کامیاب نشول تاریخ ورغزه مشال ریډیو پیښور
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د کورمې پاړه مو ل تاریخ ورغزي تفصیل واره د چلته څه حال دي تاسو واره د چ په کورم کې د اکتوبر ل څلې رښتمه رئیس یو ور بیا د شیو سنی قانون ترمنځ جګړې پیل شوې او لکه څنګه چې په دې رپورت کې تاسو واره دل چې په مجموعي توګه په کې څه باندې ډېر کسان وژل شوي په کورم کې وخت په وخت داسې جګړې کیږي چې په ارزي توګه په کې د جرګو مرکو د لارې مذاکرات وشي او اوربند وشي خو مستقل حل نه موندل کیږي دا چې ولې د دې شخړو مستقل حل نه راوځي دا پوښتنه د مشال ریډیو همکار داود خټک په پېښور کې د خبريال رفت اورګزی څخه په دې مرکه کې کړي دا غورته داسې جواب وایي
د سی وی چی اکثر لکه د کورمې د فرقیز جنگونو تاریخ سي دا خو تقریبا 13 او یو 15 یو کال نشي دي لکه مطلب وګت تاریخ دی چې کله بلکې زه بتاوم چې په دې سیمو کې کتون ناول چرته موږ د فرقیز جنگ نه خبر شو نو هغه موږ د کورمې نه خبرې چې دا کورمې کې چې دي سیاسي جنگ دی نو تا هلته هغه وخت نه مطلب را روان دي او بیا ډیر وخت چې دی لکه دا جنگونه منځ کې لکه اکثر چې دی یو بل سره دا چونکه دا دوه قومونه چې دي یو بل سره پاتې کیږي اول خو به ډیر یو بل سره نږدې پاتې کیږي یو بل علاقو کې پاتې کیږي اوس هم ډیر علاقو کې چې دی یو ځای کې دي خو دا 2001 اتم نه پښې کوم جنگونه وشو هغه نه پنځ ډیر داسې وشو چې یو بل علاقو نه داخلك دوه وستو نو اوس مطلب لکه لکوس پاره چینار وګوره پاره چینار بالکل نقشه بدل شوی دی هغه هلته اول چې کوم د یو قوم خلک چې وو هغه لکه د 2001 اتم کې چې دی هغه تقریبا سل یو نیم سل کورنو هغه ټول چې دی هلته نه به دخل کړی شو نو هغه اوس پوری چې دی واپس پلې لکو ته نه تللی دا هغه شل کال اندزیاتو شو
یعنی دا د جنگونو په وجه باندې به دخل شوی دی
او اندغه جنگ الکت کنه اندغه مطلب لکه چې دی بنیادی وجه خو اندغه دی چې لکه دومره پوری دا 2001 تم کې دا د شدت دومره واغستو د جنگونو چې یو بل الکو ته ورنه واچول هغه نه مخکې به دا جنگ کیدو قبایل دی لکه یو بل خلاف په چې مرچو کې کې نشو خو د سکل نو چې یو بل الکو باندې تور شاغه کور نه ور ولګو
یعنی باقاعده تاسو مطلب دې باقاعده لشکر کښې پکې شوې دي رفت صاحب یو خبره تاسو چې وی چې 2001 اتم کې دا جنگونه شوي وو کنه یعنی تازه جنگونه په 2001 اتم کې شوي چې بیا لارې هم ورسره تر ډیره وخت پورې تړل شوې وي خو که وګورونو په هغه وخت کې قبایلي سیمې چې وي چې کورم هم د هغه وو قبایلي سیمونه یو ده دا په د حکومت دا د مرکزی حکومت د لاندې وي او خلکو به وي چې دا قبایلي سیمې دي ځکه پکې داسې کېږي اوس خو دا د صوبایي حکومت برخه ده هلته پولیس هم شته هلته عدالتونه هم شته بیا ولې حکومت دومره یعنی جدی ګامونه نه اخلي چې دا کنټرول کی
دا ګوره دا مرجر خو دا انزمام یا مرجر چې دا ما په خیال باندې چې دا صرف برینام شوه دي نور چې دی هغه علاقو کې هیڅ قسم بدلون نه دی راغلی صرف دا وشو چې اف سی آر ختم شو اف سی آر کې مطلب لکه خلک چې نوللو څلوېښت څلوېښت کاله مطلب ټول قبیلې ته به سزا ملوي دا او یاد هغه چې د اف سی آر خلاف تاسو اپیل حق نو هغه هغه دغه سیزونه ختم شو. صرف هغه مطلب عدالت سره ډیر ریلیټډ دی، او عدالت چې دی هلته عدالت او د پولیس نظام نه وي دی خو اوسه پورې هلته چې دی یعنی خپل عدالتونه چې دي په چې ته وګورې هغه علاقو کې پوره اسټبلش نه دي. اوس هم خلک چې دي په جرګو باندې هلته فیصلې کوي.
نو دیګي رفت صاحب، تاسو څه فکر کوي؟ تاسو په دې حالاتو نظر لرئ، تاسو څه فکر کوي چې آیا دا د حکومت نااهلی ده او کنا دا د حکومت غیر سنجیدگی ده چې د کورمې حالات نه سمېږي؟
دا دوه سیزونه پکې شامل دي. دا دوه سیزونه شامل دي ما په خیال باندې چې لکه دا چونکی دا فرقیز یو داسې حساس مسله ده چې ته دیکې چې ته کله یو افسر وې، لکه ته چې کله افسر وې بیا خو تا ته هیڅوک هم مطلب بیا خو تا ته خپل ریاست چې کوم قانون دی هغه دا لپاره ډېر زیات اهم وي. خو دې کې چې ته یو فرقې نه تعلق ساتي او ته افسر وې کنه نو تا باندې مطلب دی چې بل فرقه چې دی هغه اعتراف کوي یو قسم. اوس په دا موجوده حالاتو کې چې دی افسرانو باندې مطلب لکه اعتراض کړی شوی دی نو دې وجه نه دا چې دی ډېره زیاته حساس مسله دی. دا داسې اسانۍ سره نه حل کېږي. او بیا چې څومره ډېر وخت چې مطلب دی کې خاص کر د جائیداد ایشوز ډېر زیات دي لکه دی کې دا
همدا زما بل پوښتنه وتا سونه چې دلته خو تاسو ذکر وکړه چې دا یعنی شیا پښتانه قومونه دي، بیا سنی پښتانه قبایل دي، خو دی کې د زمکو د تقسیم سمره رول کې د لشي چې زمکو تقسیم خراب شوه د جائیداد حد بندي پوره نه شي.
دا بالکل دی په ډېر زیات مین رول لیدا، یعنی دا په ډېر اهم یو فیکٹر دی په دې، او خاص کر د کومې فورمې والې سره چې مونږ کله وګورو دلته تقریبا هر اتلس کالو پس چې کم جنگ شوه دی هغه کې ډېر چې دی لکه د جائیداد ایشوز دي د زمکو معاملات دي خو هغه بیا چې دی لکه سپیر یعنی هغه تر کوریت ته وړي.
رفت صاحب، اوس چې دا کم جګړه روانه ده او پدی کې بیګا هم تقریبا پدی کې یو شمیر خلک چدی د بیګا را پورنه دادی چې پدی کې یو شمیر خلک مړ شوی دي، حکومت تر اوسه پوری سرول لوبولې دي؟ بلکې زه حکومت نه زما مقصد دا دی چې کله مونږ قبایلو د سیمو ترازو الته واک د پوس سره دی یعنی د فوج سره دی، نو هغه په کې څومره رول لوبولې تر اوسه پوری؟
اوس خو ګوره دا یو جرګه چې دی پرونو پارچنار کې چې کوم شیګان مشران دي قبایل دي هغه سره خبرې شي وي، بیا هغه جرګه چې دی ستدي تتلی وا او نن مطلب لکه ډېر امکانات دا دي چې دي کم از کم اوربند خوشي. نو هغه جرګه چې دی دا د مقامي انتظامیه یعنی اوس په د ډي سي په سربراهي کې کیږي. خدای راه دلته خو مطلب زموږ فوج هم پروت دی او هغه پکې ډېر کردار دی، هغه هم پکې مطلب شاته دي خو تر اوسه پورې چې دی مطلب لکه ډیزل ما په خیال ډېر زیات دي چې دی د حکومت چې دی ډېره بېغوري وه، ډېر زیات غیر سنجیدګي وه چې دا تقریبا شپږ اوو ورځو ته خبره لاړه او ډېر اور نقصان ډېر وشو. تقریبا شلو نه زیات کسان چې دي هغه پکې مړه دي او ډېر زیاد زخمیان دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم غوریدئ شئ او دغه اپ د لارې هم زموږ خبرونه روانه دي. د خبر پښتونخوا د بنو په جنخیلو کې د ناامنۍ او هدفي وژنو پر ضد پیل شوې درې ورځنۍ جرګه دوام لري او د دغه جرګې غړي وایي چې ځکه راغونډ شوي چې حکومت یې په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره ګامونه نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې سیمه کې د هدفي وژنو په ګډون د ناامنۍ نورې پیښې په دوامداره توګه روانې دي او خلک د پیسو لپاره هم تښتول کېږي. بلخوا ته حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې دوی د امنیت ساتلو لپاره پوره پوره ګامونه اخلي. د دې جرګې په اړه به نور تفصیل عمر وزیر وورو.
د بنو جانی خیلو سیمه کې د امنیت ټینګرس غوښتنې په لړ کې درې ورځنۍ جرګه د پرون اتوار ورځې نه دوام لري. دا لا هغې وروسته چې د اکتوبر په شپږویشتمه وسلوالو جانی خیلو کې ځایي کس ملیشا ځواک سرتیری حسمان الله او دویم ځایي کس محمد ولی چې میکینیک و په هدفي بریدونو کې ووژل. جانی خیلو د تیرې شنبه په ورځ احتجاجي غونډه کړې وه او د اتوار ورځنۍ درې ورځنۍ لویه جرګه را بللې وه. دوی وایي چې درې ورځو کې پریکړه کړي او کلکه غوښتنه کړي چې حکومت یې دغلته امن ټینګ کړي، که امن نه ورکوي چې بیا لسیمې کډې وکړي. د جرګې او غونډې یو ګډونوال ریحان پښتون مشال ریډیو ته وویل چې پرون لومړۍ ورځ د نامشران ول کور په کور ګرځېدلی، نن ټول ځوانان مشران را غونډوي تر هغې جرګه کړي تر سو یې چې پریکړه نه وي کړې.
چکیما کومی جرگا درور دے لنشوی دو یگن اول ور دے کیم اختتا موشا پا داغا بندوشا چی دے کوم کیما دے سار مشرون دی ور سارا علمون مطلب موجود شوی نوی پا پس کوم خفل ماند کشه تینگا وکرلا چی پینزلس کسون علماء چی موجود ویو پینزلس مشرون ور سارا سزوانون کمیتی جورا شولا چی داغا وصور علمون دی داور خبروی یگن آباد سورا مشرون دی داور خبروی پکل یکی لکاک شو اعلانات کیجی چکلا ټول کوم موجود شي چې موږ مخکې کې ما لیار کو چې څو پر موږ د مسلې حل شوی نه وي دلته د امن څه ذمہ داری نه وي دمر پر او موږ دا کیسه دا غسر او نه وي.
د جرګې یو بل ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل چې جرګه دوام لري، هڅه کړي چې درې ورځو کې پریکړه وکړي.
جرګه خو زمونږ روانه ده، یو ځل پیراتل کام راولو ځکه چې دا ټول کام مسله ده، کوشش کوو محنت کوو چې په دې درې ورځو کې هغه چې کومه پریکړې دي د وطن د ستونزو په حالاتو سره، ځکه چې نور ژوند د تیرولو نه دی، هر ورځ نوې نوې پیښې کیږي او سخت نه سخت پریکړې به کوو. ریاست ته او نور چې کوم سټیک هولډرز دي کومه ژړا فریاد ته په موږ نور هم سخته وو.
د جاني خیلو دغه جرګې په اړه حکومت انتظامیې لاسه نه دی ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې بنو کې د انتظامی او فوز مشرانو موقف واخلي خو بریالي نه شو. د یادې جرګې مشرانو کم وفد هم تر اوسه د انتظامی سره په دې مخه نه دی لیدلی، خو د دې وړاندې امنیتي چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې د غلطه امنیت ته ژمن دي، د وسله والو ضد بې توپیره عملیات کړي. جانی خیل لکی مروت او خوشا کې د وسله والو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. جانی خیلو تر دې وړاندې هم 2023 کال د مارچ او بیا د جون په میاشت کې د غلطه د سلورو تنکی ځوانانو مړو موندل کېدو او ځایي مشر ملک نصیب خان وژل کېدو پس لومړی نه ورځې او بیا 28 ورځې پر لتونه کړی ول، چې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې ول سره د غلطه د امنیت ټینګښت ژمنې پس هغه پر لتونه ختم شول. خو جانی خیلوی چې امنیت ورځ تر بله خراب شوی، وسله والو فعالیتونه زیات شوی او ژوند یې خوندي نه دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منگ پہ youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی منگ تر وصل 9000 زیات ویڈیو گانی خبری کری دا لڑی دوام لری او ہر ورز نوری ویڈیو گانی ہم در تخبرو لمشال راڈیو سر عمل گری شئی
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو اور د مشال ریڈیو بیلا بیلې ویډیوګان په یوټیوب باندې شته، لکه څنګه چې تاسو واورې تاسو کولای شئ ته وګورئ او د دوستانو سره شریک کړئ. یو رپورټ ته اوس ورزو د بیان ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې فریډم نت ورک ویل دي په یو تازه رپورټ کې چې پاکستان د خبرلانو او د رسنیو لپاره یو خوندي ځای نه دی. د رپورٹ کې یادونه شوې ده چې سره له دې چې پاکستان د خبرلانو د حقونو او د خبرلانو د ژوند د ساتلو لپاره یو قانون دوه کاله مخکې جوړ کړ، خو دغه قانون چې دی خلک نه دی خوندي کړي او وجه یې دا ده چې څوک چې په ژورنالیستانو او رسنیو په خلاف په سرغړونه کې ککړ دي هغوی ته سزا نه ورکول کیږي. په دې حقله نور تفصیل راشد خټک ورو.
د بیان د ازادۍ نړیوال سازمان فریډم نت ورک ویلي دی چې د پاکستان ریاست د ژورنالیستانو او رسنیو کې د کارکونکو په حفاظت کې ناکام دی. په 29 اکتوبر فریډم نت ورک خپل کلنی رپورټ جاری کړو. په هغه کې ویلي چې پاکستان د ایشیا لومړی هیواد دی چې د ژورنالیستانو د ساتنې او حفاظت لپاره قانون جوړ کړی دی، خو دا قانون تر اوسه عملي شوی نه دی. په رپورټ کې ویل شوی چې د ژورنالیستانو خلاف ریاستي او غیر ریاستي خلکو لخوا ګامونه اخیستل کیږي. فریډم نتورک ویلي چې دوه کاله پخوا د سند صوبایي حکومت او بیا د پاکستان مرکزی حکومت د ژورنالیستانو او پرسنیو کې د کارکوونکو د حفاظت لپاره قانون جوړ کړ، خو په ملک کې د ژورنالیستانو ځورول، وهل، ټکول، اغوا کول او حتی وژل دوام لري. په پاکستان کې د فریډم نتورک مشر اقبال خټک د رپورټ د جری کولو په موقع مشال رادیو ته وویل،
په دغه دوه کالو کې تقریبا 11 ژورنالیستان وژل شوي دي، او بیا په دغه دوه کالو کې په سند کې کتاسو وره په دغه رپورت کې لیکل شوی چې څومره زیات ژورنالیستانو باندې مشکلات پیښ شوي او ورسره ورسره په وفاقي حکومت لاندې. نو دغه رپورت نه موږ ته یو خبره راښکاره شوه چې قانون خو جوړ شو، لیکن قانون ژورنالیستان محفوظ او نه ساتل. زموږ غوښتنه دا ده چې دغه حکومت پایچې مرکزی حکومت هم او د سن حکومت هم دغه قانون باندې عمل درآمد شروع کړي.
په رپورت کې ویل شوی چې په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې د ژورنالیستانو د زورولو 208 وخت پیښې ثبت شوې دي، او په دا کې 30% یعنی 93 پیښې صرف په اسلام آباد کې شوې دي. دغه رنګ په سن صوبه کې د ژورنالیستانو د زورولو او په دوی د حملو کولو 55 پیښې ثبت شوې دي چې د ټولو پیښو 22% جوړیږي. په اسلام آباد کې د راولپنډي اسلام آباد یونین اف جرنالست په خواني صدر مبارک زیب خان په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
دې وخت چې په ملک کې کمالات روان دي نو هغه جرنالستان ته ډېرې مسلې دي. قانون باقی ډرافت جوړ شوی او بیا هغه ایک ته پارلیمنټ هم شو او هغه هر څه شوي دي، خو په هغه امپلیمنټیشن چې دی نو هغه ډېر زیات سلو روان دی. که په دغه حساب سره موږ ګورو نو د حکومت د طرفه هغه ریسپانس ډېر زیات سلو دی. موږ آی دین ګورو چې د جرنالستانو خلاف ایکشنز او د هغو خلاف داسې ژونه چې دي هغه د وخت سره ډېر زیاتې پکې روان دي او کمی پکې نه کېږي.
فریډم نتورک خپل رپورټ په 9 اکتوبر خپور کړو، او د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي چې خپل هم یو ژورنالیست دی، څو ورځې وړاندې د ژورنالیستانو د یوې ډلې سره د خبرو په وخت د ستونزې په حق ویلي وو،
جو مسائل ہیں چاہے وہ اخباری ملازمین کے ہوں چاہے اس طرح کے معاملات.
ژورنالیستانو چې کوم ستونزې د هغه پر ذات تاسو یقین درکوم چې څومره زمونږ وسته خوم ربکو او دا به حل کوو. مونږ منتخب حکومت نه یو، زمونږ حکومت نگران حکومت دی خو قانوني حکومت دی. د نگران حکومت مطلب دا هم نه دی چې ژورنالیستان سره د زیاتۍ کیږي او مونږ د انتظار کوو چې منتخب حکومت براشي او انقلاب براولي. د یو صحافي او ستاسو د ورور په هیڅ څه زما په وس کې هغه به کوم. د ژورنالیستانو د ساتنې قانون لاندې یو کمیشن جوړول ضروري دی چې د دوی د شکایتونو او ستونزو پلټنه وکړي. په سند کې دا کمیشن د پخواني جج جسټس رشید ایرزوی په مشرۍ کې جوړ شوی دی، خو په مرکزی سطح لا تر اوسه دا کمیشن نه دی جوړ شوی. د سند کمیشن هم دفتر، عمله او وسایل نه لري. د سند نه علاوه د پاکستان په نورو صوبو، پنجاب، پښتونخوا او بلوچستان کې د ژورنالیستانو د ساتنې قانون هم نه دی جوړ شوی. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او مخکې زردی چې د خبرونو لنډیز ته ورشو، تاسو به وایو چې په هند کې په پونه ښار کې په 50 ورا کرکټ ورلد کپ کې دا وخت د افغانستان او سریلانکا میچ روان دی. سریلانکا ټول لوبغاړي 241 منډو کول وروسته په 50 ور کې اوټ شول. په دې توګه یې افغانستان ته د 243 تورنځونو هدف ورک او اوس افغان لوبډله لګیا د بیټنګ کوي. په 3.2 ورنو کې 44 رنځونه کړي دي او یو لوبغاړی اوټ شوی دی. اوس د خبرونو د لنډیز وخت دی، راځي چې وایو. په کورم کې د شیا او سنی قومونو ترمن لیبی اونۍ راهیسې روان نښتو کې 13 کسان وژل شوي دي او همدومره ژوبل دي. دا شمېرې له کنجلیزو، غزګړی، بشارو، بالشخیلو، تری منګلو، پیواړ، سدی او ځینو نورو سیمو په جګړه کې ښکېلو غړو مشال ریډیو ته ورکړی دي. د بلوچستان نېشنل ګوند منګل د پارلمان پخوانیو غړو د اکتوبر په 10مه یعنی نن د جبري لادرکیو په هغه صوبه کې د مبینه وژونکو ډلو یا ډیت سکواډز د ختمولو د غوښتنې لپاره په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته پرلت وهلې ده. د دې پرلت مشري د دغه ګوند مشر سردار اخترجان منګل کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ل خپل هیواد د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د ایستلو دفاع کوي. دوی په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانان او نور بهرنیان چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید د اکتوبر تر 1 له پاکستانه ووځي او دا کار د نړیوالو اصولو په خلاف نه دی. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر دې مخکې د پاکستان پر نگران حکومت غږ کړو چې د کډوالو سره د بشري چلند وکړي او په زور دې نه وباسي. د پښتو ژبې مشهور لیکوال شاعر او د ریډیو پاکستان پېښور پخوانی مشر لایق زاده لایق پرون د 43 کلونو په عمر وفات شو او نن په سواد کې خپل پلرنی ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شو. هغه له 15 زیات کتابونه لیکل دي چې په دې کې شاعري او د افسانو کتابونه شامل دي. همدارز ریډیو او ټلویزیون لپاره له 400 ډېرې ډرامې هم لیکلې. د اسرایلو پوز نن ویلي چې په غزه کې د ځمکنیو عملیاتو د پراخېدو لپاره فشار زیات کړي او د حماس وسوالې ډلې څه باندې 600 نظامي ځایونه په نښه کړي دي. همدې حال کې ملګرو ملتونو د اوربند غږ کړی او وایي چې په غزه کې بشري بحران رامنځته شوی دی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com د مشال ریډیو په فری یا وړیا اپ موبایل اپ باندې او د ریډیو د لارې امداوس اوریدل شي. اوس یو رپورت ته ورزو. لکه څنګه چې تاسو ته موږ په خبرونو کې ویل د افغان کډوالو مسله چې ده هغه لا هم مهمه مسله ده او سبا یې چې د ډیډلاین دی سبا د اکتوبر 1 ده او د پاکستان حکومت ویلي چې په دغه ورځې پورې په کار ده چې ټول بهرني هغه کډوال هغه کسان چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري باید خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د دغه کسانو ډېره برخه چې ده هغه افغانان دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د بشري حقونو بیلابیل فعالان او ادارې لګیا دي مظاهره کوي او دوی وایي چې په کار ده د پاکستان حکومت نرمي وښيي او دا کار ونه کړي یعنی د کډوالو د ایستلو کار په زور ونه کړي. خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې دې غوښتنو ته جواب مثبت نه دی ویلی. د مظاهرو په اړه د نیاز علي رپورت اورو.
د افغان کډوالو د نیولو او بیرته افغانستان ته په زور لیږلو پر ضد د اکتوبر په 9 د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کې په ګڼ شمېر عامو خلکو میرمنو مدني فعالانو ګډون وکړو. یاد مظاهره چې عورت مارج تنظیم را جوړه کړې وه. مظاهره کوونکو د حکومت نه وغوښتل چې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته د لیکلو پریکړه دي بیرته واخلي. د یادې مظاهرې په وخت عورت مارچ وی مشرې انم مشکور بیا مشال لیډیو ته وویل دا وخت په پاکستان کې د افغان کډوالو سره ناروا چلند روان دی. حکومت ته افغان کډوال په زور ونه باسي.
غریب افغانی ہیں ان پہ جو خوفناک کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے ان کی خواتین کو ہراسا کیا جا رہا ہے.
داوائی پہ غریب و افغانانو حکومت کریک ڈاؤن پیل کرے دے دہاغوئی میرمنی زورول کی گی دہاغوئی معشوان پہ زندانوں کی اچول کی گی دا کم قانون دے دا عمل دے سمدستی ودرولشی پہ دا سے حال کی چہ افغانان افغانستان تلی گی چہ حلتا یو حکومت نشتا حلتا اقتصادی حالت خراب دی پولستا دا خوراک خاک سن ملاوی گی او دا خلق جون دا خطر سرا مختے
وہاں پہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے.
دا اسلام آباد ترسنگ پلاہور ملتان او کراچی کی ہم عورت مارچ تنظیم احتجاجی مظاہری ترسر اکڑی او دا افغانانو پنیولو او بیرت افغانستان تپلی گلوی پر حکومت سختی نیوکی وکڑی. پا کراچی کی دا پریس کلب مخیتا احتجاجی مظاہرہ کی بیا پختنج غورنی غورزنگ ملی جمہوری غورزنگ غڑو او نورو مدنی فعالانو ہم گڑو نکڑو. مظاہرہ کون کو حکومت لخوا دا افغان کڈوالو سمدستی توگا دا استلو پریکڑا ناسم بللی. دا یادی مظاہرے پا وقت دا مظاہری او گڑونوال ایاز خان بیا مشال لیڈیو تاویل حکومت تی دا افغان کڈوالو زورول باید ودروی.
دا وقت پا پورا پاکستان کی پا افغان کڈوالو باندی چی کم ظلم جبر روان دی او دا دوی چی زبر سربستی بی دخلی ده د دې فیصله دی ژر تر ژره برته واخیستل سي او کم هراسمنت چې روان دی د ډیلی په بنیاد باندې په دغه افغان دغه کډوالو سره او ورسره چې کم دغه کډوال دغه وخت په جیلو کې بند دي او د کم خلکو سره چې دلته دغه ظلم روان دی دغه دې ژر تر ژره بند سي.
په کراچۍ کې د عورت مارچ لخوا تابعه شوې مظاهرې په وخت بیا د پی ټی ایم د کراچۍ یو مشر محمد الله مسید بیا مشال لیډیو ته وویل افغان کډوال چې پاکستان کې د مدیر هستی میشتي هغوی کاروبارونه کورونه او هر څه لري. د نوموړي په وینا چې حکومت لخوا کډوالو ته ورکړې شوې مهلت د منلو وړ نه دی.
دغی نگران حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې دلته د افغان مهاجرین لوی لوی کاروبارونه دي په کار دی چې دوی وباسي ها بیا په یو سیستم وباسي په دغ رنگ د مشکلا کا دا مطالبه ده چې په دغ رنگ په زبردستی په دغ رنگ په ظلم جبر دی په هیڅ صورت نه وباسي.
د عورت مارچ په اعلان بیا په لاهور او ملتان کې هم احتجاجي مظاهری تر سره شوي او مظاهره کوونکو وویل چې د پاکستان نگران حکومت د دې فیصلې اختیار نه لري چې افغان کډوال په زور بیرته وباسي. بلخوا د پاکستان حکومت د غیر قانونه کډوالو د وتلو لپاره د اکتوبر 1 نیټې مهلت ورکړې دي او ویلي دي د نومبر 1 نیټې وروسته د غیر قانونه کډوالو د ایستلو پلاني حتمی کړې دي. بلخوا ملګرو ملتونو پر پاکستانی حکومت غږ کړي چې هغه کډوال د نو باسي چې افغانستان کې ژوند ته خطر ده. هم دا راز د بخنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې له پاکستان غوښتي چې افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. د پاکستان د نگران حکومت په دې پریکړه بیا ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونو هم سختي نیوکې کړې دي. جمعیت علما اسلام، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري ګوند او پښتون ژغورن غورځنګ په ګډون یو شمېر سیاستوالانو او فعالانو د افغانانو بیرته لیږلو پر حکومتي پریکړه سختي نیوکې کړې او دای د بشري حقوقو سرغړونه بللې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو داری UNHCR پوینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14 لاکه رجسٹرډ افغانان میشت دي او شاوخوا هم دومره غیر رجسٹرډ افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
نوی نړۍ.
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
د خبرونه کې بعد انجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته. نوې نړۍ د خزو لپاره ځانګړې خبرونه ده. نورې د خزو په باره کې مختلفې خبرونه هم تاسو له مشال ریډیو اوریدئ شئ. خو اوس یو رپورت ورته په سکول کې د استادانو د حاضری په اړه د خبر پښتونخوا د ایجوکیشن مانیټرنګ ادارې یا د تعلیمي چارو د څارنې ادارې په یو رپورت کې راغلي چې په تیرو 10 میاشتو کې له 50,000 زیات استادان سکولونو ته ندی ورغلی، یعنی دوی غیر حاضر وو. په رپورٹ کې زیاته شوې چې د پاسه 4,000 داسې استادان هم شته چې کار نه کوي، تنخواه اخلي او دندو ته نه ورځي. دا مسله به څنګه حل کیږي او د دې څومره منفي اثر دی د ماشومانو په زده کړو باندې، خصوصا په خیبر پختونخوا کې د سروتي حل څنګه دی؟ په دې اړه د مجید بابر رپورٹ اورو.
د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د سار اداره وایي چې د روان 2023 میلادي کال په 13 میاشتو کې د هغه سوبي په سکولونو کې څه د پاسه 15,000 استادان غیر حاضر وو. یا د ادارې د اکتوبر په 20 جاري کړي راپور کې ویلي چې په دغو غیر حاضر استادانو کې څه د پاسه 8,000 هغه دي چې په مستقله توګه او نور هغه په جزوي توګه له دندو غیر حاضر دي. دا چې په سکولونو کې د استادانو د حاضرۍ د معلومولو لپاره څه طریقې کار کارول کیږي، د اکتوبر په 9 مشال سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د سار د ادارې ډیپټي ډایرکټر وقاص احمد د دې پښتنې په ځواب کې وای
زموږ مانیټر دی هغه اٹینډنس ګوري هغه مطابق هغه چیک کوي هم فزیکل کړي چې دا ټیچر آیا پرزنت دی که نه دی په کاپي کې په رجسٹر کې دغه اٹینډنس لګولې دی ورسره هغه وخت کې ورسره هغه پرنسپل وغیرہ ټول انوالو دي کړي کې آلدو دی هر ورځ یو سکول نه کوي کوم چې سکولونه ډېر زیات دي دی ایوري ویک چې دی نو روټي روټیشن بیسز باندې چې کوم سکولونه کې دی تر لګي
د راپور لمخه سه د پاسه سلور در داسې استادان هم شته چې په کور ناس له دندو تر سره کولو بغیر تنخواګانې اخلي دا راسه د پاسه دیار له زر داسې دي چې په هفته کې یوه یا دوه ورځې په مستقله توګه په رخصتۍ وي د استادانو د غیر حاضرۍ مسله له کلونو کلونو د خیبر پښتونخوا ولس راپورته کړې ده دا خبره د مومندو د انبار تحصیل د کوتترپ کلي د سرکاري میډل سکول په اړه د هغه سیمې ملک سید ولی شاه هم کوي دی وایي چې د کلونو نه دغه سکول د استادانو د کمښت سره مخ دی او زیاتوي چې په مومند ضلع کې استادانو په سکولونو کې د حاضرۍ لپاره په خپله هفتواره نظام جوړ کړی دی
اصلي مسایل خو هر تحصیل کې شته او بیا زموږ په خپل تحصیل کې موږ سره نږدې دغه شان چې کوم بوایز سکولونه دي یا ګرلز سکولونه دي په ټولو کې شته خو هغوی داسې یو سیستم ځان له جوړ کړی دی استادانو یو سیاره مطلب ځا چلو لس پنځلس ورځې ته ډیوټي کوه لس پنځلس ورځې زه ډیوټي کوم زموږ سکول باندې خو چې کمی ټیچران وي نو یا د ایم بی اے خپله وه یا د ایم این اے خپله وه نو هغې وجه باندې چې دی نو هغوی حاضري نه کوله
دا چې د استادانو د غیر حاضرۍ یا کمښت له امله د زده کوونکو په تعلیمي استعداد څه اغېز پرېوځي او کنه د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د تعلیمي ادارو د ارزونې د ادارې ډیپټي ډایرکټر ریاض اکبر وایي چې اته میاشتې مخکې د یوې شوې سروې له مخه په خیبر پښتونخوا کې د استادانو د غیر حاضرۍ په سکولونو کې د بنیادي سهولتونو د نشتوالي او نورو عواملو له امله د زده کوونکو د استعداد یا وړتیا کچا 50% غورځېدلې ده
سرکاري سکولونو که تاسو وایا نو د هغې خو دا ده چې تاسو سرکاري رزلټ اوس ته ایف ایس سي وکتو چې په هغې کې 50% سکولونه داسې دي چې د هغې کسان کوالیفای هم نه کو ټیسټ د پرایویټ سکولونو حالت دا ده چې بورډ کې د هغې خپل اگزامین رو خپل یو سیستم دی او د هغې کسان یې کې کنزروا دي او منګه ته د هغې ایویلویشن رپورټ بیا راشي چې میډیکل کې د سخ کالم افسانه پرچا منګه ته تیار کو هغه کې خلکو منګه د 46000 کسانو ټیسټ واغشتو په 46000 کې داسې خلک راغی چې دلته خلکو په غیبا نه ډېر به ته هاشه خرچې کړې وي کې کله ګروپ یو یو کوچینګ اکیډمۍ غشته وي پاستلو کې پراتو په ایف سی کې 1000 نمبر غشته وي
د تعلیمي ادارو د سار د ادارې د ډیپټي ډایرکټر په خبره دارا پورې د کاروایۍ لپاره د ابتدایي او ثانوي سکولونو د نظم ادارې ته استولې ده مشال لیډیو د خیبر پښتونخوا د پرایمري او سیکنډري سکولونو د ادارې د ویان فخری عالم نو پوښتل چې د غیر حاضر استادانو په اړه دغه راپور په اړه څه دریځ لري نو هغه وایي
په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات یعنی 55% سرکاري کارکوونکي یوازې د تعلیم څانګې ملازم په صوبه کې د تعلیم د محکمې د کارکوونکو شمیر له 3.5 لک څخه زیات دی چې پکې له 1.5 لک څخه زیات استادان دي دا ممکنه ده چې د څارونکو د چاپې پر مهال کوم استاد د ناروغۍ یا بیړني ضرورت یا بغیر له پیسو پر رخصتۍ وي یا نور څه وجوهات وي ظاهره خبره ده چې هغه استاد به د غیر حاضرۍ په زمره کې راځي خو دا د غیر حاضرۍ د یو مستقل رجحان ښکارندوی نه کوي په راپور کې چې کوم ارقام ورکړل شوي دي د هغې تناسب د 2% څخه زیات نه دی نو که دې عواملو ته ولیدل شي نو د غیر حاضرۍ تناسب د نشت برابر دی
د تعلیمي ادارو د ارزونې د صوبایي ادارې ډیپټي ډایرکټر ریاض اکبر وایي چې د روزنې او ښوونې په بهیر کې د استاد او زده کوونکي ترمنځ د خبرو اترو لړۍ بنیادي حیثیت لري د نوموړي په خبره د استاد د غیر حاضرۍ په صورت کې دا لړۍ پریشي چې له امله یې د زده کړو لپاره د زده کوونکي نفسیاتي دلچسپي او اخلاقي ذمواري زوال خواته ځي
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی پر سب د شبنم سربیره زموږ ګڼ نور خبریالان همکاران کوشش کوي چې تاسو د مختلفو سیمو څخه مختلف رپورټونه په وخت باندې راورسی کچر تاسو لسیمو زین ریپورتونه پات کیږي او غن راځي نو هغه تاسو څنګه ته ویل شي مې کوشش کو چې تاسو د سیمې څخه چې تاسو کوم ټول مسائل دي هغه باندې ریپورت وکاو چارواکو ته ورسو. اوس یو ریپورت د تیرا راجګل په اړه باندې دروړو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده له ډیر وخت راځي د خیبر پختونخوا په تیرا راجګل کې خلق وایي چې دلته چې هغه کډوال چې راوپس شوی دی هغه سہولتونه لري او کم کسان چې د جنگوند لا سبې کور شوی دی هغه هم په بشپړ ډول نه دی راغلی نو په کار ده چې دوی په زیر شي. خو حکومت وایي چې نه هڅه وکورنۍ چې دی هغه تیرا راجګل ته رسیدلی او د ستنو شو خلکو لپاره چې د مختلف سہولتونه هم دوی کوشش کوي چې برابر کړي. په دې اړه د فرحات شنواری رپورټ اورو.
د قدرتی افتونو په وخت د مبارزې او انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیراکو خیل او راجګال درې او د سراډون د سیمو ته په دې ورستو کې خوښه نه سوه هغه کورنۍ ستنی کړي چې چاته تر اوسه خپل کلیو ته د مختلفو وجوهاتو له امله د تلو اجازه نه و.
د 24 ستمبر نه سٹارټ دی تقریبا 900 مستری دی 900 لزراش گلتا او دا دریو کلو تا تلی دی دوگو تا هر یو خاندان تا خیمه او دو دو فومونا او بالختونا دو دو بستری یو دا کیچن سیٹ او یو ترپولین سیٹ تا وی ترپال وی داسی چٹائی چمنگ تا وی دا دا سامان ورکی ہوتا او سر وی خو اس فیلحال سٹاپ تا جنه دا شروع شوی مخ که چکم اپا مئی کیوا آغا شوی دا نورا مخ که دا ندا شوی کنه او اسپیتالونه هم پکې فی الحال یا نشته دی اسکولونه هم فی الحال نشته دی نو دا خو صرف یو انټری ورکړه نور خو په جمی نه پس پکې آبادکاری شروع کیږي.
د تیرا راجګال کډوالو کمیټې یو مشر ملک فیض الله جان ویلي چې هلته بنیادی اډانه له منځه تللې او په کار د حکومت پکې لومړی خلکو ته سہولتونه برابر کړي.
خو د زندګۍ سره چې کم شي تعلق ساتي هغه په هغه علاقه کې نشته دی تیرا په روزګال علاقه کې. خاص کو حکومت ته چې موږ ته د خیمو د خوراک د اوبو د سړک د ټولو نه ضروري سړک ته چې سړک نه وي خلک به څنګه وخت رہی نو میرا بانی دا وکی چې دا هر څه د موږ ته بحال کړی شي.
د قدرتی افتونو په وخت د مبارزې او انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای د ریکارډ تر مخه په تیره بدمنۍ کې د خیبر ضلع نه څه باندې 1,00,000 کورنیو جلوزو کډوالو کیمپ او د خیبر پختونخوا یو شمېر نور برخو ته کډې کړې وې چې په هغې کې خواوشا 6,500 کورنۍ رجسټر شوې وې. په دې کې د باډي او تیرا میدان زیاتره کډوال په 2018 کې ستانه شوي وو خو د تیرا راجګال کډوال تر اوسه پورې په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په کچک ورونو کې دیره شوي او د ستنېدو لړۍ سږ کال 2023 مارچ میاشت کې شروع شوي. د خیبر ضلع د بیا بحالۍ څانګې چارواکي وایي چې په باړه او تیرا کې په تیره بدمنۍ کې څه باندې 6,000 کورونه ویجاړ شوي وو چې په هغې کې یوې اندازې مطابق 11,000 کورنیو ته د خپلو کورونو د بیا رغولو معاوضه ورکړې او په دې لړ کې به د باقي پاتې کورونو سروې هم دوام لري. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخې په غاړه
په پینزو بجو.
اور ادھر کو تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. دا مشال ریڈیو خبرونه په مشال ریڈیو ډاٹ کام باندې هم اوریدئ شئ. اوس یو بل رپورٹ تاسو ته درورو د پاکستان د نورو صوبو په څیر بلوچستان کې هم کالجونو کې هغه پروګرام شته چې د 55 په څیر ډیگری ورکوي خو د یو شمېر کالجونو استادانو یې په دې پروګرام کې زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نه برابر وړ دي. د دې وجه څه ده او څنګه ښه کېدی شي زده کوونکو ته څه مشکلات دي او پوهان په دې اړه څه وایي؟ دا د بوریوال کاکړ په رپورٹ کې ورو.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کالجونو استادان وای په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټي د لریوالي لا کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پریږدي. د دوی په وینا د زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او لکور لري په هاستلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضروریات پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نورو ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کېده چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډېره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټې 400 کیلومتره لري د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلعه ده چې دا وخت نږدې 200,000 آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلعه کې 2 ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی او د هلکانو لپاره په یاد ضلعه کې 2 انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې له تیرو 2 کلونو راهیسې یوازې د بی اې او بی اے سی پر ځای د اے ډی ایس یا ایسوسیټ ډیګري آف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډېر زیات ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي نه نو دا به دوی ته ډېر زیات ګټاور وي چونکې دوی کوټه پوری نه ستلا کوټه د مورزا ډیر لري ده یا مش پنجاب سایډ ته ملتان ته لاور ته هغه مش ډیر مسائل نه مش نو ستلا نو یقینا په کار دی. خو فلاله په مسخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نستا.
تر مسخیل ورسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلعه ده چې له مرکز کوټي څخه 302 کیلومتره لري د خیبر پښتونخوا پولې ته چیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویپانی پالیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي زله ژوب کې د هلکانو لپاره 1 ډیګري کالج او د نجونو لپاره 1 انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګري کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي خو د ده په وینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګري تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل شي. د ویل په دې لړ کې د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ورباندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکې له تا سره د یونیورسټۍ د لیول به له تا سره اکیډمیک بلاک وي له تا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانې به وي له تا سره به ډیجیټل لایبرریانې وي له تا سره به کلاس رومز وي له تا سره به کلاس پور وي.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بله او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سینوي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي.
چونکې دا اوس یو هایر سټډي دی یو اډوانس سټډي دی د بی ایس په سیکم دی دا لسل سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي په دې کې بیا ریسرچ راځي ریسرچ پیپر راځي نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي هغه پی ایچ ڈی کړی وي په کالجز کې چې کوم استادان سبق ورته وایي هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له صدرم علي له 5 سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټي پر 200 کیلومتره پرتا څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلعه لورلای د نجونو او هلکانو لپاره 1 ډیګري کالج او د هلکانو لپاره 1 انټر کالج هم لري. د ډیګري کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د ده په وینا د تعلیم ادارې ورته سنجولی پلان نه درلود. د ویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دی هغه رزلټ ور نه کوي کم چیز موږ امید وو کم چې یا چا دا پروګرام راړی چې مطلب د صوبې هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته چې هلته یونیورسټۍ نشته نو د الکان بالخصوص نجونې چې دي هغه به لایر ایجوکیشن څخه نه پاته کېږي او هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګري چې دغه ترلاسه کړي هغه ارمانونه چې دي دلته زموږ پوره نه شي.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نه شي تګلاري وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامداره توګه عمل کیږي.
صوبا د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاډ دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي په پالیسیانو کې په وستون نسته مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه ورکوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي بالخصوص هایر ایجوکیشن سي دي کدا سہولیات هغه ته دغه پر دروازه نو ورسول سي زما خیال دا به یو لدې کوم سره لدې ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي بیا یا چار دیواری جوړ سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دل لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی له هم دی لارې د نقل کولو مخه نیول کېدی شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدی شي او هم دا سی استادان له غفلت کار نشي اخیستلې هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټولو صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي خو د د پوینا که حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورت پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي له کالجونو پیل کړی وو خو اوس یې د صوبې ټولو ډیګري کالجونو ته غځولی دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د کلات او هب کالجونو وار له مخه فارغ سویو زده کوونکو ته ډیګري هم ورکړي دي.
دا پروگرام لومړی په 28 کالجونو کې وو اوس د صوبې په ټولو یعنی 48 ډیګري کالجونو کې فعال دی. موږ زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو هغه هم که وی او که نوی نو نوی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبس کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار له مخه موجودې لیبارټری کار کوي. تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
دا مشال ریډیو ده. دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو د سې شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا،
سروې
په دوه نیمو بجو،
باډیوی
په دریو بجو،
د مشال راډیوی مجله
په سلور نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
دا مشال ریډیو.